سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې نه بجدي د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د قدر جلالوف د تخنيکي چارو په سمبل اختر کليکو خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویان زمیلا مجاهد د پاکستاني چارواکو هغه ادعا ورته کړی دی چې وایي دا د هیواد په روستیو نام نه یو کې افغانان ښکیل دي. ښاغلي مجاهد نن پر ټویټر لیکلی دی چې د بېلابېلو پاکستاني چارواکو لخوا په دغه هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه پر افغانستان لګول شوي تورونه ردوي. ښاغلي مجاهد زیاته کړې ده چې د دوی حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر خلاف وکارول شي. د طالبانو د حکومت ویاد دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې بېلابېلو پاکستاني چارواکو په روستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې تر واک لاندې سیمو څخه یې په پاکستان کې بریدونه کیږي. په دې لړ کې روسي څرګندونې په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستان د دولت د وزیر هنرباني کروي چې ادعا یې کړې د پاکستان په روستیو نام نه یو کې افغانان ښکیل دي او په دې اړه یې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. اغلی هنرباني کړه پرون لیو پاکستانی ټلویزیون اچ سره په امریکا کې ول د بریدګرو له طبیعت څخه ښکاري چې افغانان دي. اغلی کړه په خپل امریکا کې دا کړی دا چې د پاکستان په نام نیو کې ځینې هغه افغانان هم لاس لري چې په روغتیا ویزو د هیواد ته ورغلي دي. له دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف ویلي وو د طالبانو حکومت پاکستان ته د ترهګرو د ننوتو مخه ونیسي. د طالبانو حکومت د امام خمینی د مرستو د کمیټې دفترونه په کابل، هرات او مزار شریف کې تړلې دي. پیران کې د جماران خبري اژانس راپور کړی دی چې د کمیټې دفترونه یو میاشت وړاندې په کابل کې او درې ورځې وړاندې په مزار شریف او هرات کې تړل شوي دي. د راپورونو پر بنسټ د دې کمیټې دفتر لا د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې خلاص دی. تر اوسه د دې دفترونو د تړل کېدو علت معلوم نه دی او د طالبانو حکومت هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د راپورونو پر بنسټ د امام خمینی د مرستو کمیټه د کار او ټولنیز چارو له وزارت سره ثبت او اقتصاد وزارت ته مالیه ورکوله. د دې کمیټې دفترونه چې په افغانستان کې د کار کولو کلونو تجربه لري ویل کېږي د طالبانو په تیره دوره کې هم تړل شوي وو. د افغانستان او قزاقستان ترمنځ درې ورځنی اقتصادي غونډه نن په اسانۍ کې پیل شوې ده. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 150 تن افغان چارواکي او سوداګر د غونډې ته وربلل شوي دي. د دې وزارت په خبره په دغه کسانو کې هیڅ داسې کس نشته چې د نړیوال لخوا دی د بندیزونو په لیست کې شامل وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي د دوی د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوی د افغانستان او قزاقستان د سوداګریزې نخلیدیات هغې غونډې ته ورغلی دي. د دغه وزارت په وینا د غونډې مقدماتي مراسم پرون چهارشنبه پیل شوي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال قنات همش ویلي دا اقتصادي غونډه به د طالبانو په وړاندې د دغه هیواد پر هغې دریسې هیڅ اغېز ونه کړي چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. تر اوسه د قزاقستان له حکومت سره د طالبان د یو ترهګري سازمان په توګه ثبت دي. او د چین په پلازمېنې بیجنګ کې د سیلابونو د راوتلو له امله تر دې د ملک تر لږ یوویشتو نمړه او تر شپږ ویشتو ډېر کسان نور بېدرکه شوي دي. په بیجنګ کې د وروستیو ورځو سختو بارانونو د اندازې له پله یو سلو څلوېښت کلونو کې په دقیق ښار کې تر ټولو زیات ورښت بلل شوی دی. د پیکینګ د هوا پیژندنې د ادارې د اعلان پر اساس د شنبې د ورځې تر اوسه تر پرون سهاره پورې په دقیق ښار کې 244 ملي متره زیات باران ورېدلی دی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د دولت په چارو کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هنر باندې کار ویلي دي چې د پاکستان په روستیو نام نیو کې افغانان ښکیل دي او په دې اړه یې شواهد هم د طالبانو حکومت سره شریک کړي دي. په دې اړه چې ولي اغلی کره دغه ادا کړې ده وړاندې به درته په راپور کې تفصیل ولرو. له دې سره جوخت به د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ویلي دي چې پولیسو تیره شپه په ښار کې لسګونه افغانان نیولي دي او نن سهار یې بیرته د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي. باندې مو په راپور کې د افغانانو سره هم خبرې کړې دي. په دې اړه به هم راپور واوري چې د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویلي چې د سپینو تور زیړي د زیاتېدو د پیښو په پیښو کې البته زیاتوالی راغلی دی. همدارنګه کونړ ته به هم ورشو چې د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلینو ویلي دي چې په دغې ولایت کې د کیلو لپاره ځینې سیمې مساعدې دي
او په هغه ګرمو سیمو کې لکه څوکۍ ولسوالۍ، نورګل او اسد آباد، سرکانو دا ټول مناسب دي د کیلو د روزنې او د کیلو د ترتیب د پاره.
په دې اړه به هم در سره پور ولرو چې ډونلډ ټرمپ نن محکمې ته د قاضي په وړاندې حاضرې ده، دا چې تور ورباندې څه دی وروسته به درته راپور کړو. ولرو نور مطلب هم لرو، ملتیا مو غواړو.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وزیر هنا رباني کاری دا کړی ده چې د پاکستان پر وروستۍ او نامنیو کې افغانان ښکیل دي او په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر هم په اعلامیه کې ویلي دي چې د بلوچستان ایالت په پوځي چارو امریت کې د افغانانو د ښکیلتیا خبره کړې او د طالبانو له حکومت یې غوښتل چې په خپله خاوره کې دي د هغو ترهګرو مخه ونیسي چې له پولې بهر نامنی رامنځته کوي. تفصیل د همین هیواد په دې راپور کې
د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ادعا کړې ده چې د پاکستان په وروستۍ او نامنیو کې افغانان ښکیل دي. هینا رباني کهر پرون له یو پاکستانی تلویزیون آج سره په مرکه کې وویل د بریدګرو له طبیعت څخه ښکاري چې افغانان دي.
شواهد نشنلټیز هم
شواهد طبیعت دی. په ډیرو پیښو کې موږ ځانګړي شواهد لرو چې شریک کړي مو هم دي. زه دا وایم چې د دې پیښو شاته افغانان دي.
اغلی کهر په خپل مرکه کې ادعا کړې چې د پاکستان په نامنیو کې ځینې هغه افغانان هم لاس لري چې په روغتیایي ویزو د هیواد ته ورغلي دي. خو تر دې مخکې د پاکستاني چارواکو د ورته ادعا په جواب کې د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي وو داسې شواهد نشته چې افغان کډوال د پاکستان په نامنیو کې لاس ولري. هینا رباني کهر هم داشان ویلي چې په افغانستان کې د حکومت له بدلېدو وروسته په پاکستان کې د بریدونو شمیرې ډارونکي دي. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پوځ له مشر سره پېښور ته له سفر روسته پرون په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت پر یوې پوځي چوڼۍ برید کې افغانان ښکیل وو او ویلې دي چې په یاده پیښه کې وژل شوی بریدګر د کندهار ولایت اوسیدونکي دي. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتل شوی د هغو ترهګرو مخه دې ونیسي چې له پولې بهر ترهګریز فعالیتونه کوي. دا پاکستانی چارواکي داسې مهال د پاکستان په نام نه یو کې د افغانانو د ښکیلتیا خبره کوي چې تر دې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر او د پوځ د مشر په ګډون ځینو نورو پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت تور لګولی وو چې د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې چې په افغانستان کې فعال دی او له دې هیواد څخه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي اقدام نه کوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا تورونه بې ځایه بللي او رد کړي دي. ښاغلي مجاهد نن پر خپل ټویټر لیکلي دي چې دوی هیچا ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. مجاهد همدا شان ویلي چې دا ډول اداوې د دواړو هیوادونو په ګټه نه دي او د نوموړي په خبره کچیرې له پاکستاني لوري سره اندېښنې شته وي په رسنیو کې د ادا کولو پر ځای دې له دوی سره مخامخ شریکې کړي. دغه شان د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی هم مخکې له پاکستان څخه غوښتي وو چې د افغانانو د ملامتولو پر ځای دې خپل امنیتي تدابیر ښه کړي. پاکستاني چارواکي داسې مهال د دې هیواد په نام نه یو کې د طالبانو حکومت او افغانانو ته ګوته نیسي چې په وروستیو کې په دې هیواد کې د نامنیو پیښې ډېرې شوې او په وروستي خونړي برید کې چې د تېرې یک شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام ګوند په یوې غونډې وشو او داعش ډلې مسؤلیت ومانه درې شپېته تنه پکې ووژل شول.
راپور کې مو واوریدل چې د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کاری دا کړی و چې د پاکستان په وروستۍ او نامنیو کې افغانان ښکیل دي او په دې اړه یې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. بل پلو بیا د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي پولیسو تېره شپه په دغه ښار کې لسګونه افغانان نیولي او نن سهار یې بیرته د پیسو په بدل کې خوشې کړي دي. د دې شورا رئیس میر احمد رؤفی ازادي راډیو ته وویل پولیسو د دغو افغانانو کورونو ته ورننوتي وو او دوی سورولي هم دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شپې یو شمېر نیول شوي افغانان او شهیدان وایي که څه هم ځینې بیرته خوشې شول خو لا هم په ویرې او اندېښنې کې دي او دلته خوندي نه دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا یو ظلم دی، زمونږ مظلومیت جګ باید نری بشریک سازمانونه نه کېدی اوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانو کډوالو شوراوی د دغه هیواد پولیسو د پنځ شنبه په شپه ناوخته په اف او ولس کې د افغانانو په کورونه ورغلي او څلور دیش اتنای نیولې دي. دغه شورا زیاتوي چې څه هم دوی د پنځ شنبه په سهار د پیسو په بدل کې دوی بیرته خوشی کړل خو د نیولو پر مهال چې د افغانانو کورونه ته ورننوتې دي دوی زورولې دي. په اسلام آباد کې د افغانو کډوالو د شورا رئیس میر احمد رؤفی د پنځ شنبه ورځ ازادي رادیو ته وویل
مبدأ هجوم یا پولیس باز موټر خورده کلان داخل میشن با
اولس خارګوټو کې پولیس په وړو او لوی موټرو کې په ډیر وحشت او دهشت پرې وکړ. یوازې یو بلا کې اولس ځوانان وتلل. تاسو فکر وکړئ شپه به د دوی په ښځو او ماشومانو څنګه تېره شوې وي؟ بالاخره یې دوی سهار په شپږو یوو بجو خوشې کړل. هېڅ شک نشته له 15 کسانو څخه زیات کسان نه وي نیول شوي.
د نیول شویو کسانو له ډلې یو تن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د پنجشنبې شپه د او کورنۍ ته له ویرې ډکه شپه وه.
پرون شپه یو نیم بیجی په دې فکري ساحه کې پولیس رید کول، هغه کسان کې ویزدار و او هغه کسان کې ویزدار نه و، ټولې بېله د تفکیک ونیول. ما سره کې ویزه هم و، اسناد هم و، ټول شیان هم و. ما دوی ته وویلم که زما اسناد ورسره دی، دا چک کوه، بېله که دا چک کې ما سره ونیول، ورسته تعدید و شیان و پیسې یې واخیسته او بل سره یې ما سره وده. بالاخره مونږ خوشې کړ، بېله کمګناه، بېله ورسره اسناد، ولې پر ما باندې ظلم کوي؟
د زیاته کړه چې پولیسو یو غټ موټر د افغانانو د وړلو لپاره راوړی وو او په خبره شل کسې نور هم له ځانه سره یوړل او سهار یې بیرته خوشې کړل. د اسلام آباد په اف اولس ښارګوټي کې اوسیدونکی یو بل افغان چې دی هم د پولیسو د ګواښونو له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل دی وضعیت ټول ویرولی دي.
په دې سیمه کې ټول حیران وو، په تشویش ول، اندېښنه یې درلوده چې دا عمل بیا ځلې تکرار نه شي. موږ د پاکستان له حکومت غواړو چې د کډوالو حقونو ته پاملرنه وکړي.
په ورته وخت کې هغه ویډیو چې ازادي راډیو ته رسېدلې پکې لیدل کېږي د پاکستاني پولیسو لخوا د یو افغان کور ګډوډ شوی او د له دې وضعیت فلم اخیستی دی. په همدې حال کې د اسلام آباد پولیسو په یوه ټویټ کې د افغانو اتباعو د یادولو پرته په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسلام آباد د پولیسو او د امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې 2 تنه بهرني اتباع چې پیژندنې هیڅ اسناد یې نه درلودل زندان ته استولي او د عملیات دوام لري. پاکستاني پولیسو په داسې حال کې د یادو عملیاتو خبر خپور کړی چې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف او د پاکستان په بهرنیو چارو کې د دولت د وزیر حنا رابانی کهر په ګډون یو شمیر پاکستانی چارواکي ادعا کړی چې د پاکستان په وروستیو ناامنیو کې افغانان لاس لري. خو په اسلام آباد کې میشتو افغانو کډوالو شورا دغه ادعا ردوي. وایي دا مهال په پاکستان کې افغان کډوال د ګرځېدو او خپلو حقونو د دفاع اجازه نه لري، نو په خبره د پاکستان په ناامنۍ کې په څه لاس ولري. په پاکستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې امریکا او نورو هیوادونو ته کډوالي کیسونه درلودل د پړاوونو د بشپړېدو په موخه یې پاکستان ته کډوال شول چې اوس له ګڼو امنیتو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی له هغو هیوادونو چې کډوال مني په ځانګړي ډول امریکا څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دوی د کډوالۍ دوسیې ته رسېدنه وکړي څو له شته ستونزو وژغورل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس مایک مکال د افغانستان لپاره دغه هیواد له استازو غوښتي چې له طالبانو سره د خبرې ودروي. دا چې علت یې څه دی تفصیل یې په دې راپور کې ورو.
په دوحه کې د امریکا د استازو او د طالبانو حکومت د دوه ورځنۍ غونډې په اړه له خبرګونونو وروسته د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مک‌کال د افغانستان لپاره د دغه هیواد له استازو وغوښتل چې له طالبانو سره خبرې ودروي. جمهوري غوښتونکی مایکل مک‌کال د ډیموکرات جو بایدن د ادارې په ځانګړې توګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له سخت منتقدینو څخه دی. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې د چهارشنبې په ورځ په یو ټویټ کې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د استازي رینا میري د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې د ښاغلي مک‌کال په حواله ویلي چې له طالبانو سره خبرې اترې له افغان ښځو او نجونو سره مرسته نه کوي. مک‌کال زیاته کړې چې د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د ځپلو فرمانونه نن ورځ د هغه وخت په پرتله ډېر شوي دي چې رینا میري په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شوه. افغانان د متحده ایالاتو څخه د لا زیاتو معاملو غوښتونکي نه دي، ځکه چې دا د افغان میرمنو او د نجونو سره مرسته نه کوي او دا د طالبانو په عادي کېدو کې مرسته کوي. دا غونډې باید ودرول شي. بینا میری تیرونی په دوه کې د طالبان حکومت لپلاوی سره د حق او د افغانستان لپاره د امریکا د زنګړی استازي توماس ویس تر دوه ورځې ناستی وروسته په یو لړ ټویټونو کې لیکلی چې د افغانانو او بشري حقوقو د ملاتړو د پراخو غوښتنو له امله چې وایي په بشري چارو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو د سختو بندیزونو په اړه باید له طالبانو سره تعامل وشي. له خپلو همکارانو سره یو ځای طالبانو سره خبرو ته کښېناستم. دا غونډه تر دې وړاندې هم له نیوکو سره مخ شوې ده. په تیرو څو ورځو کې یو شمېر فعالانو او یو شمېر افغان سیاسي او مدني خوځښتونو پر اینا میری نیوکې کړې او ویلي دي چې له طالبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازي په توګه دا ناسته باید د افغان ښځو او د بشري حقونو د فعالانو په نوم توجیه نه کړي. د ښځو د حقونو فعال رمزي سعیدي وایي افغان ښځې نه غواړي له طالبانو سره تعامل وکړي. نوموړي وایي که دوی غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي باید خپله د خپلو ځانونو استازیتوب وکړي نه بل څوک.
لږ تر لږه هغه کسان چې په رښتینې توګه د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کوي باید په دې غونډو کې برخه واخلي، نه هغه کسان چې د پردې تر شا او په واقعیت کې بیل نظرونه لري. تیر کال هم غونډې وشوې خو کومه پایله نه درلوده.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله هو د خاموش دغه ناستې بې پایلې ګڼي او وایي طالبانو په تیرو دوو کلونو کې دا ثابته کړې چې دوی خبرو ته چمتو نه دي. اغلې خاموش زیاتوي
په تیرو دوو کلونو کې ډېرې لاروي چې طالبان د هر اړخیزو پروګرامونو په مرسته او د ښځو په منلو سره د افغانستان اصلي واکمن شي، خو هغوی خپل حقیقت ثابت کړ او د ښځو او د بیان پر آزادۍ محدودیتونه ولګول.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا استازو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی او ملګري پلاوي سره دوه ورځنۍ ناسته درلوده او دواړو لورو د باور جوړولو او د افغانانو پر ملاتړ ټینګار وکړ. که څه هم دا د امریکا د پلاوي او د طالبانو د حکومت ترمنځ لومړنۍ رسمي ناسته وه، خو مخکې هم د افغانستان د وضعیت په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو په اړه غونډې شوې وې، خو د دغو ناستو له پای ته رسېدو وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو په چلند کې کوم بدلون نه دی راغلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه بهرنۍ موضوع راواخلو. ټاکل شوی د چنن د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې د فدرال محکمې د قاضي په وړاندې حاضر شي. نوموړی تورن دی چې خلګي تاوتریخوالي د هڅولي او د امریکا د 2020 کال د انتخاباتو د نتایجو د لغوه کېدو هڅه یې کړې ده. په دغه تورونو محکومېدل ښایي یو کال بندو لري. تفصیل له صفی الله ستانک زینور.
د امریکا د متحدو ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د دغه هیواد د فدرالي محکمې ته ورغوښتل شوی سو د خپلو تورونو په وړاندې د قاضي پوښتنو ته ځواب ورکړي. ډونالډ ترامپ په دې تورن دی چې د 2020 کال د ټول ټاکنو د پایلو د لغوه کولو په لټه کې و. ترامپ څو ځلې ادعا کړې چې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو کې درغلی شوی، خو اوسنی ولسمشر جو بایډن وایي د ترامپ د دې ادعا په اړه هېڅ ثبوت نشته. د ټاکنیزو درغلیو په اړه د ډونالډ ټرمپ له ادعا وروسته د 2020 کال د جنوري په شپږمه د هغه پلویانو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشرۍ د سوله ییز انتقال د مخنیوي لپاره برید وکړ. په پایله کې 15 کسان ووژل شول او تر سلو ډیر نور پولیس ټپیان شول. د امریکا ولسمشر جو بایډن د دغه هیواد د کانګرس پر ودانۍ د برید د لومړۍ کلیزې په مناسبت د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغې پیښې مسؤول وباله او د امریکا له خلکو یې وغوښتل چې پرېکړه وکړي سیاسي تاوتریخوالی د اصولو په توګه مني او که نه. د ښاغلي بایډن په وینا د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو ولسمشر نه یوازې دا چې په ټاکنو کې ماته وخوړه، بلکې د واک د سوله ییز انتقال د مخنیوي هڅه یې هم وکړه. جو بایډن د امریکا خلکو ته ډاډ ورکړ چې دا ډول برید به بیا هیڅکله نه کیږي. نن تمه کیږي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد لګیدلي تورونه د قانون له مخې وڅېړل شي او ښاغلي ټرمپ به د واشنگټن پر وخت د مازیګر شاوخوا 4 بجې د قاضي په وړاندې حاضر شي. په دغو تورونو محکومېدل ښایي ډونالډ ټرمپ ته د یو کال بند سزا ورکړي. ټرمپ دا تورونه رد کړي چې خلک تاوتریخوالي ته هڅوي. د یوې سروې له مخې شاوخوا 2/3 امریکایان د 2020 کال د جنوري په شپږمه د دغه هیواد پر کانګرس برید له تاوتریخوالي ډک ګڼي، خو په دې اړه د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو ترمنځ د نظر توپیر شته. د امریکا د کانګرس یوې کمیټې د 2020 کال د جنوري
میاشت د شپږم نیټې برید وڅیړه او د دې پیښې له سلګونو عیني شاهدانو سره یې مرکې وکړې. د امریکا د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې په ټول امریکا کې د دغې پیښې په تړاو تر 320 ډېر کسان نیول شوي چې ځینو یې په وړو ورانکاریو او ځینو یې په جرمونو اعتراف کړی دی. د امریکا د ډیموکراسۍ په 200 کلن تاریخ کې د 2020 کال د جنوري شپږمه یوه توره ورځ بلل شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې به څلوېښت نوي ولسوالۍ جوړې کړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اکمالات موین عبدالله مختار نن په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په پروګرام کې ویلي دي چې دغه نوي ولسوالۍ به ډېر ژر اضافه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څلوېښت نوې ولسوالۍ جوړې کړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اکمالاتو موین عبدالله مختار د پنجشنبې د ورځې په سهار په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې پروګرام په غونډه کې وویل چې دغه وزارت د 22 ولسوالیو حدود هم ټاکلي چې په خبره یې پخوا تصویب شوې وې. عبدالله مختار زیاتوي چې د طالبانو حکومت سل نوې کلي هم جوړ کړي دي.
نږدې سل کلی نوې جوړ شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د لومړی معاونیت په چوکاټ لاندې تقریبا د څلوېښتو ولسوالیو د جدیدو تاسیس پلان لري او فلن وخت کې به هیوادوال له دې څخه مستفید شي چې څلوېښت نوې ولسوالۍ تعمیرونه ایجاد کړي او ټول ولسونه له دغه پروژې څخه برخمن کړي. اوس ولسوالۍ چې پخوا منظور شوې وې د مرکزونو په ګډون یې څلور خواوې خپلې ټاکل شوي او منظور شوي دي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اکمالاتو موینوي چې په دې اداري واحدونو کې د بدلونونو موخه خلکو ته د اسانتیا و رامنځته کول دي او زیاتوي چې یو شمېر ولسوالۍ هم بدلې کړي او یا یو ځای کړي دي. د عبدالله مختار د خبرو پر بنسټ د طالبانو حکومت د فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ د ده په خبره د خلکو د اړتیاو په پام کې نیولو سره د بادغیس ولایت سره او د سمنګان نایب آباد ولسوالۍ د بلخ ولایت سره یو ځای کړه. که څه هم نوموړي په ډاګه نه کړه چې دغه څلوېښت ولسوالۍ به د افغانستان په کومو ولایتونو کې جوړې شي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې په هلمند، فراه، بغلان، فاریاب، سرپل، غور، بادغیس، بلخ، پکتیکا، زابل، نورستان او کندهار ولایتونو کې د 22 ولسوالیو د جوړولو په اړه ویلي وو. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د سیمه ییزو ارګانونو د اداري واحدونو پخوانی رئیس عبدالغیاث وردګ ازادي راډیو ته د خلکو پر ژوند د نویو ولسوالیو یا اداري واحدونو د جوړېدو د اهمیت په اړه وویل.
اداري واحدونه په افغانستان کې چطور زیات شي د امارت په نفع ده، د خلکو په نفع ده، چون افغانستان یو صعب العبور منطقه ده. زیات هر مناطق ده افغانستان غرونه و عقدی کوتلونه دی، زیاتر خلک نشی رسیدلی. اداری واحدونه د قریونه و د قصبونه ډیره فاصله لري که زیاد شي د خلکو په نفع ده، د امارت په نفع ده، د ټولو خلکو په نفع ده چې مکتب زیاد شي، کلینیک زیاد شي، واحد اداری زیاد شي. د پیشرفت افغانستان د پاره ډیر مهم واقع کی.
خو د ړنګ شوي جمهوري نظام د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې یو شمېر نورو پخوانیو کارکوونکو د دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې نوې ولسوالۍ له علمي ارزونې او ټولنیزو شرایطو پرته جوړې شوي او طالبان د امتیازاتو د اخیستو او د خپلو پلویانو د ګمارلو لپاره په اداري واحدونو کې نوې ولسوالۍ جوړوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د ولسوالیو اداري واحدونو او کلیو د زیاتوالو اعلان کوي چې د افغانستان په 34 ولایتونو کې 324 رسمي ولسوالۍ او 28 موقتي ولسوالۍ شته او په دې 28 نویو ولسوالیو سره په افغانستان کې د ولسوالیو شمیر 459 ولسوالیو ته رسیږي. په ړنګ شوي جمهوري نظام کې د ولایتونو، ولسوالیو او ښاروالیو چارې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له صلاحیتونو څخه وي، خو د طالبانو له بیا رامنځته کېدو وروسته دغه اداره منحل شوه.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت د امیرختي وزارت د سپینه او تور زیړی د زیاتیدو خبره کړې ده. دغه وزارت چارواکو د چهارشنبه پورز د هپټایټ د نړیوال ورځ په مناسبت په خبری کانفرنس کې ویل 1,000,000 کسان په افغانستان کې په تور سپینه زیړی اخته دي. تفصیل له پدې راپور کې
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي 1,000,000 کسان په افغانستان کې په تور او سپین زیړی اخته دي او دا شمیر مخ په زیاتېدو دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د خدماتو د وړاندې کولو مرستیال حبیب الله اخندزاده د چهارشنبه په ورځ د هپټایټ د نړیوال ورځ په مناسبت په یو خبری کانفرنس کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 680,000 کسان په هپټایټ بی او 340,000 تنه په هپټایټ سی اخته دي. د 2018 کال خدروان کال د جون ترمیاشت پوری په دغه ناروغي د اخته کسانو د شمیر په اړه زیاته کړه.
د 2018 کال څخه تر 2023 کال میلادي کال د جون ترمیاشت پوری 4,000 په هپاتایتس بی اخته کسان دي او 1,000 په هپاتایتس سی اخته کسان دي.
ښاغلی اخندزاده د تور او سپین زیړی د زیاتوالي لاملونه کډوالي، طبیعي پیښې، اقتصادي ستونزې او د وینې انتقال بللی دی. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د جولای 28 د هپټایټ د نړیوال ورځ په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلی و چې اوس مهال په افغانستان کې 1,000,000 کسان په زیړی اخته دي. زیړی ساري ناروغي ده، له یو ډول ویروس څخه پیدا کیږي او د وینې او د اوبو له لارې له یو انسان څخه د بل انسان وجود ته انتقال کیږي. زیړی پنځه ډوله دي چې تر ټولو خطرناکې تور زیړی دی. د شونډو زیړوالی او شاوخوا یې د اشتیا کموالی، سر ګرځېدل، د پښو پړسېدل، زړه بدوالی، اسهالات، د سترګو خارښت او ستوماني د هغه نښې دي چې پر زیړی اخته کس کې لیدل کیږي. خو په تیر جمهوري نظام کې د عامه روغتیا وزارت پخوانی معین فدا محمد پایکان وایي تور زیړی غلی قاتل دی چې د نه درملنې له امله د ځیګر په سرطان اوري او انسان وژني. هغه ازادي راډیو ته وویل
زردی سیاه و زردی سفید اینا بیشتر در بین مردم عام است، گرچه ایده برام هپاتیت بی و هپاتیت سی میگه. هپاتیت سی هم میتونه که
این زیاده 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 خلقو که آم ده زینه ورطه هپاتیت بی و زینه ورطه هپاتیت بی و سی هم وایی هپاتیت سی کوله شید زیگر ده سرطان لامل شید ده کلیوینه ده کلیوینه زرار پا هپاتیت سی ککر وسایل لکه تبی وسایل ده سلمانه وسایل یا خالگوونی ده انتقال لاری بی و ستون زده ده چه هپاتیت سی ده هپاتیت بی پشان واکسین لری چه ده یو چه خطرناک ده یک کسان
ډاکټرانو
په خبره په دغه ناروغي د اخته کېدو د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لار د تور زیړی واکسین کول دي او باید ټول په منظمه توګه درې ځلې واکسین شي چې ټول دورې شپږ میاشتې وخت نیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې 345 میلیونه د هپټایټ په ناروغۍ اخته دي او هر کال شاوخوا 1,000,000 کسان د دغه ناروغۍ له امله مري.
facebook.com/azadiradio
اوس به په ختیځ کې کنر ته ورشو. په کنر کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي غواړي د یاد ولایت په تودو سیمو کې د کیلو بڼونه جوړ کړي. دا چې څنګه جوړوي تفصیلي په راپور کې ورو.
په کونړ کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو مسؤلین وایي تودې او د کونړ سیند دواړو غاړو ته پرتې سیمې د کیلو بوټو د ودې او ښه حاصل ورکولو ته مناسبې دي. د دوی په وینا چې اوس غواړي په یادو ساحو کې د کیلو بڼونه جوړ کړي او دې کار لپاره یې له وړاندې تابع نیولې. په کونړ کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن د کیلو د نوو جوړیدونکو بڼونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د خاص کونړ په ولسوالۍ کې د منګه د خای او تحقیقاتي فارم د کیلو د پاره جوړ شوی و چې په نتیجه کې د کیلو د پاره ښه مناسب ځای او ښه مناسبه هوا لري. موږ اوس غواړو چې د وزارت په همکارۍ باندې د کونړ د خاص ولسوالۍ کې د کیلو د پاره یوه زمینه برابره کړي او په هغه ګرمو سیمو کې لکه چوکۍ ولسوالۍ، نورګل او اسدآباد، سرکانو دا ټولې مناسب دي د کیلو د روزنې او د کیلو د ترتیب د پاره.
د بڼوالۍ چارو کارپوهان هم وایي د کونړ، ننګرهار او لغمان د هوارو سیمو په ځانګړي ډول د سیندونو غاړو اقلیم د کیلو د خودي او زیات حاصل ورکول لپاره مناسب دی او که چیرته په یادو ولایتونو کې باغونه جوړ شي نو هیواد او بڼوالو ته به ډیر ګټور ثابت شي. ولی ولا ساپه
دغه سیمې د کیلو باغونو لپاره ډیر وړ دي او مناسب دي.
کچیر دغه باغونه جوړ شي، یو خو به د نور هیوادونو څخه د کیلو واردول کم شي، بل به د هیواد په داخل کې خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
په کونړ کې د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست مسؤلین په داسې حال کې د یاد ولایت په تودو ساحو کې د کیلو بڼونو جوړولو خبره کوي چې له ګاونډي هیواد پاکستان، هندوستان، ایران او نورو ځایونو هر ورځ د میلیونونو افغانیو په ارزښت کیلې راوړل کیږي او هر کال له دې درکه یادو هیوادونو ته په میلیونونو امریکایي ډالر وړل کیږي.
دوی مینی میته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. دا طالبانو هو د حکومت فیانزبی الله مجاهد د پاکستانی چارواکو هغه ادعا ورت کړی دی چې وایي د هیواد پروسیو نامنیو کې افغانان ښکیل نه دي. غلی مجاهد نن په ټویټر لیکلی دی چې د بیلابیلو پاکستانی چارواکو لخوا په دغه هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه پر افغانستان لګول شوي تورونه ردوي. غلی مجاهد زیاته کړې ده چې د دوی حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر خلاف وکاروي. د طالبانو حکومت ویاند څرګندونې په داسې حال کې کوي چې بیلابیلو پاکستانی چارواکو پروسیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې تر واک لاندې سیمو څخه په پاکستان کې بریدونه کیږي. په دې لړ کې وروستۍ څرګندونې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هنر بانی کر کړی دی. د طالبانو حکومت د امام خمینی د مرستو د کمیټې دفترونه په کابل، هرات او مزار شریف کې تړلې دي. پیران کې د جمران خبري اژانس راپور کړی دی چې د کمیټې دفترونه په یو میاشت وړاندې په کابل او درې ورځې وړاندې په مزار او هرات کې تړل شوي دي. د راپورونو پر بنسټ د دې کمیټې دفترونه لا د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې خلاص دي. تر اوسه د دې دفترونو تړل کېدو علت معلوم نه دی او طالبانو حکومت هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان او قزاقستان ترمنځ درې ورځنۍ اقتصادي غونډه نن په اسانۍ کې پیل شوې ده. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی یو سل 500 سنه افغان چارواکي او سوداګر د غونډې تور بلل شوې دي. د دې وزارت په خبره په دغه کسانو کې هیڅ ځکه کس نشته چې د نړیوالو لخوا د بندیزونو په لیست کې شامل وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي چې د دوی سرپرست وزیر نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی دغه ناست ته ورغلی دی. او د چین په پلازمینه بیجینګ کې د سیلابونو د راوتلو له امله تر دې د ملک سره یوشت کسان په بخښنې سره یوشت کسان مړه او تر شپږشت نور نترکه شوي دي. په بیجینګ کې د روسي ورځو سخت بارانونو د اندازې لپاره په یو سلسله وخت کلونه کې په دغه ښار کې تر ټولو سیاحت ورخت بلل شوی دی. د پیکینګ د هوا پیژندنې ادارې د لاند پاساس د شنبې د ورځې تر پرون سهاره پورې په دغه ښار کې 244 ملي متره زیات څخه باران ورېدلی دی.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسدالله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرابلې په دې پروګرام کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. دا پیغامونه سره ورو تاسو خبرې چې په دې ورستیو کې د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې سخت سیلابونه هم راووتل چې خلکو ته د سر او مال زیان واړو. دا چې موسمي بارانونه ول راوځي او د زیانونو د کچې د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دی، په دې اړه د اوبو او د چاپیریال ساتنې د چارو له متخصص سره مرکه هم درته لرو. خو په فایل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته د مینه محمد ډاکټر سلام وړاندې کوم. السلام زه د اجمیر صفه خپل ډیر شکایت لرم چې دا خور مسكين غریبانو ته نه رسیږي. نو خدای دې وکړي چې دا مرسته خور مسكين او عجز خلکو ته ورسیږي.
ټول د رادیو ازادي کارکونکو ته سلامونه. پسل سلام از سنگر نیازی دا پیغام پریږد. دلته یو موسسه راغله 13 ورځې کې روزه کې موسسه راغله هغه کړلې نمونه نمشته کول ساروی کوله چې د موسسې د خوانه یو سلو اتیا ډالر دی. یو سلو اتیا ډالر موږ کارګر ته ورکو. کارګر ته ورکو نو دغه یو سلو اتیا ډالرو کې لغمان د الینګار دی ولسوالۍ ولسوال اخیس کړی وای دغه اتیا ډالر زه کمیشن اخلم دغه اتیا روپۍ نو د کارګر سولې. نو اوس دا پروژه پرون شروع شوې ده. نو منګلاړو اول ورځ د کار ونن دوه مورځ ده پرون چهار شنبه. نو منګه دوه ورځې کېږي چې کار کوو، نو کار منګه کوو، پیسې بیا دی اخلي. نو دلته په دغه رقم کار ده، بیا دا کار دی ما لس ورځې کار ده، لس ورځو نشته دا نور به کوي، ځکه هلته دې شوراګانې جوړې کړې دي، شوراګانې زورواکو دي، ځکه داسې د زورواکو دي. تا ته ویل وروره لس ورځې بیا ته کوي، لس ورځې بیا پلانې کوي، لس ورځې پستانې کوي، لس ورځې بیا بستانې کوي. نو دلته دغه رقم کار روان ده او دغسې معاملې روانې کړي دي افغانانو په سر، که هره موسسه ده او که کومکي هیوادونه دي چې کومک کوي افغانانو سره، دا دي دا ټول یو معامله روانه ده. دی داسې نه کوي چې کوم مجبوره ده، خوار ده، غریب ده، فقیره ده، کار ټول مغه ته میلو کي، یعنې مغه ته یې ورکي، داسې نه کوي. دلته اوس ما ته وایي چې تا لس ورځې له تېر پروس کال نه مونږ کې شورا کې کمې دي، دا لس ورځې ته وکړو پس لس ورځو نه پلان ته خوشې کړه، د پلانې لس ورځې کمې دي، هغه لس ورځې پاتې کېږي، هغه به بیا پنځه ژیې کړو، نو هغه کې دوه دوه ورځې رسېږي. نو دلته په دغه رقم کار روان ده، په دغه رقم موسسې دي.
زما په نظر باندې چې تر څو د طالبانو حکومت باندې فشارونه راونوړل شي او دوی ته ونه ویل شي چې تاسو باید خلکو سره په کوم قسم چلند وکړئ او سره کوم خلکو سره باید وضعیت وکړئ، اوس قسمه قسم بندیزونه دی په خلکو باندې لګی او روزانه بس وروره ګله هر څه چې خوښوي بس کوي، او بل دا ده چې په خلکو باندې ډیر محدودیتونه لګو دي، خلکو باندې ډیر مشکلات دي. اول دا د خزینه او مکتبونو باندې بندیز لګولی ده، او همچنان په نارینه باندې هم بندیزونه لګېدلي دي، په عصري علومو باندې هم انتقادونه کوي، او ځکه د دوی فکر په دې رقم جوړ شوی ده لکه ملایي فکر ده، او بس دوی غواړي چې یوازې ملا او قاری په ټولنه کې هغه چې هر څه وایي نو نور خلک به مني، نو دا رقم خو نه کیږي. په دې چې دا خو ټولنه ده، هر قسم خلک به پکې موجود وي، قاری به مي، چا به عصري علوم کړي، چا به یو رقم سټایل وهلی، چا به مثال ګیره کله کړي، چا به پریخي وروره ګله. دا خو د ژوند مسایل دي چې ټول خو نشي کېدلی چې قاریان شي، یا ټول خو نشي کېدلی چې مالی صاحبان شي، نو حتما ټولنه ده، نظریات دي، هر سړی به په خپل نظر او فکر باندې کار کوي. نو د دوی لخوا متاسفانه په خلکو باندې ډیر بندیزونه لګېدلي، خلک ډیر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. نو زه دا وایم چې دغه محدودیتونه دی باید په خلکو باندې کم کړي، خلکو باندې باید بندیزونه کم کړي، قیدات کم کړي، فشارونه کم کړي. او دلته باید دا نه وي چې د ملا ډوله اداره رامنځته شي او خلکو باندې چې هر رقم زړی حکومت وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول همکاران و او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زما غوښتنه دا ده چې د ورپور چارواکو څخه د نور په شبکې کې کار نه کوي او د ټلیفونو سره ډیر په تکلیف یو، نو د دې څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ ته دې خدې کښېږدي او موږ ته دې د نیټ کار برابر کړي چې پروژو ترجې کار وکړي.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی، چې دې کار زموږ ځوانان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناست دي، خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي، او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دي بیرته یلا کړي او دغه بندیز دي ایسته کړي، تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولس دی، او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی، دا د دې باعث ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره شي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کی او زما ځخ تر مسولینو پوری ورسوي.
السلام علیکم د زادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحجی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږدم. مخکې په هلمند کې به متاجینو د هیروینو څخه استفاده کول او هغه بیا سکوله. نو اوس دغه د چشیا په نامه چې دغه کوم نشي توکي دي دغه استعمالي د دو کاروبار اوس په هلمند کې بیخي ډیر سوی دی. اسلامی امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دغه کاروباریان او خرڅوونکو سره سخت چلند وکړي او دغه مخنیوي وکړي. که چیرې دا ونه کړي دغه بوټي متاجین به نور هم ډیر سي او دا به بیا یو جدي خطرې ټولنې ته.
د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بعد له سلامه خدای دې وکړي چې دا زما پیغام خپور کړي. تو لو نایر لایوالو تازه دی یو افغان معلول پتو گدا هغه کوم چې ګرانو وروره مسلمانو او غیر مسلمانو خلکو کچیر تاسو د افغانانو درنه خوونه او د افغانانو هغه د اسلام او د دین طریقې چې دوی اوس په مجاهدینو کې دی د افغانستان په اسلامی امارت کې که تاسو وڅاروئ تاسو یقین په خدای وکوئ چې تاسو به هغه رقم ته قانون هغه خویونه په ځانو کې راولئ. تاسو خو راشوئ نړیوالو د افغانانو او د مجاهدینو د طالبانو د درنه درنه مشران وګورئ، دغه د دوی قانون وګورئ، د افغانستان امنیت وګورئ. وروره بیا به تاسو ته پته ولګېږي چې په افغانستان کې څنګه خلک راغلي دي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه رسول الله د ننګرهار نه خبرې کوم. په قطر دوحه کې چې کومه غونډه روانه ده د امریکا او د طالبانو ترمنځ، انشاءالله موږ امیدوار چې ښې پایلې به ولري او د ټولو افغانانو خیر به پکې وي او الله دې وکړي چې دا کوم بندیزونه چې طالبان باندې لګېدلي دي دغه لرې شي.
د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت تاسو سره په تماس کې یم. کوم پلاوی چې اسلامي امارت د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره قطر ته لیږلی، هیله هرزو او توکم دغه ده چې د اسلامي امارت پلاوی له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې یو نتیجه ته ورسیږي تر څو د امریکا متحده ایالات پر افغانستان خپل لګېدلي بندیزونه هر څه ژر پای ته ورسوي، ځکه د افغانستان د خلکو اقتصاد په ډیر بد وضعیت کې دی او په اوسنیو شرایطو کې افغانستان د دې جوګانه دی چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. نو د اسلامي امارت پلاوی باید کوشش وکړي تر څو له امریکایي پلاوی سره په دا اړه یو توافق ته ورسیږي چې د امریکا متحده ایالات پر افغانستان باندې خپل لګول سوي ظالمانه بندیزونه هر څه ژر لیرې کړي. او د اسلامي امارت پلاوی ته پیغام دغه دی چې تاسو له تعامل نه کار واخلئ او خپل د هیواد شرایطو او خپل د هیواد حوزه ته په کتلو له امریکایي پلاوی سره جدي خبرې وکړي تر څو پر افغانستان باندې د امریکا لخوا او د نورو نړیوال لخوا چې کوم بندیزونه لګېدلي دغه بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د سرشل مینه څخه خبره کوو چې 200 متره منځکاده او خامخا یې به شل 25 باوري به په برمی او پر ولسوي او په شل 25 برمو کې به یو دانه بربه کار کوي چې یو ټکی وبل لري نور یې هن لري، یا مایان پکښې باندې او یا بوکې پکښې باندې دي او اوس هم دغه د کار شروع دی. نو موږ هیله کوو چې دلته یو مرسته راشي، هم زموږ سره مرسته نه کیږي، بس نور خلک بیا دغه دي چې یا د غټو خلکو سره مرستې کیږي یا وروره ګوله د مجاهدینو سره مرستې کیږي. د غنمو ټوله وچ سوه او د چشانګ اوبه نه لرو او نوره کښته نشته. نو تاریاک تسې بند کړه، ومان تسې بند کړي دي، تاریاک عمارت هم بند کړي دي، ومان یې هم بند کړي. نو موږ څه چم وکړو؟ زموږ چار راوښه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی. زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ طالبان څه دا غوښتنه ده د مرجع ډمبر دې راته جوړ کړي. د مینو د وخت څخه تر اوسه کندو کپار دی، د مینو قرغډیان په کښې کې دي، انډیوال سړی نو هره ورځ ټکرونه کېږي، خلک پشکې مشلي مړه کېږي. نو دا خو دې راته جوړ کړي، نو د حکومت به یې نو.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهند د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو اوسیدونکو خدای محال د مرکز کلات نن تاسو ته دا پیغام پرېږدم. نن غواړم په دې اړه باندې له تاسو سره یو ستونزه شریک کړم. ستونزه په دې ډول ده، په دې تیرو څو ورځو کې دلته ډېر زیات بارانونه کېږي په مرکز زابل مرکز کلات او همدارنګه په ولسوالۍ کې. نو خلکو ته ډېر زیات مالي زیانونه اړولې دي، خاصتا د میزانی په ولسوالۍ کې د میزانی اوسیدونکي د محال د انځورو په راټولولو باندې بوخت دي چې باران ورته ډېر زیات مالی زیان اړولی ده. د خلکو ځمکه وړې دي، د انځر یې ور خراب کړی دي، خلکو انځر راټول کړی دي، هماغه انځر یې ځینې وړې دي، کورونه یې ځینې وړې دي. هیله لرو له تاسو او له لوړ پوړو چارواکو سره له دې خلکو سره یو مرسته او کومک او لاسنیوی وکړئ، تر څو همدا انځر په دغو شیبو کې ډېر زیات مصرفونه ورته کوي، همدا انځر راټول کړي تر څو له همدغه تاوانونو څخه وژغورل شي. وسلام په احترام.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ور رسیدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. یو وروستی پیغام داسې و چې هلته یو اوریدونکي په خپله سیمه کې لراغلي سیلاب زیانمن شوی وو او د مرستې غوښتنه یې کوله. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د طالبانو د دولت وزارت وایي چې د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې وروستیو سیلابونو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل او سلګونه څاروي یې له منځه یووړل. دا چې دغه سیلابونه څه ډول راوځي، ولې د اوړي په موسم کې دا ډول سیلابونه زیات وي، د زیانونو د کچې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، په همدې اړه زما همکار احمد تکل د چاپریال ساتنې متخصص واحد صدیقي پوښتلی دی.
افغانستان یو غرنی هیواد دی او په داس ساحو کې کله چې سیلابونه رامنځته کی نو هغه تخریب هم زیات وي، ځکه چونه سرعت دې هغه زیات وي او بل دا چې هغه کوم مواد د مځکې نه ورسره انتقالوي، خطر د سیلاب د هغه سره زیاتیږي. بله موضوع دا ده چې سیلابونه په افغانستان کې اکثره کروندو او کورونو ته زیات زیان رسوي، ځکه چې اکثریت زراعتي یا کرنیزې ځمکې او همداسې کورونه خلکو سیندونو ته نږدې جوړ کړي تر څو هغه اوبو ته دوی لاسرسی آسانوي. نو په اوسني شرایطو کې د طالبانو دپاره دا آسانه کار نه دی چې دوی دې وکولای شي چې سیلابو په ټولو سیندیزو حوزو کې دوی وکوای شي دغو سره مبارزه وکړي، چون نه دومره تخنیکي امکانات لري او نه هم مالي امکانات د دوی شته دي. او په ټول د تاریخ کې د افغانستان دپاره ډیزاستر ریسک ریډکشن یا د سیلابونو او طبیعي ناخوالو سره مبارزه یو څه مشکل ده افغانستان کې.
بله، که دولتي ادارې او همدارس مرستندوی مؤسسې، نړیوال مرستندوی مؤسسې په وخت سره ونشي کولای چې خلکو ته مرستې ورسوي، خلک په خپل د خپل ژوند، د خپل کورنۍ او کروندو، د خپل څاروي او د ژورن لپاره باید څوکي
دیزاستر ریسک ریډکشن کې مهمترین دا دی چې موږ مخکې واقع نه چې واقعیا مخکې شي موږ ایواکویشن وکړو، چې په دو کې موږ هغه مالی زیانونه یو څه کم وړي. کورونه اکثرا ځمکه چې دی هغه چون قابل د انتقال نه دي، نو هغوی لپاره مشکل دی. خو لیکن مهمترین ستراتیژي دا ده په داس حالاتو کې چې مخکې دینه چې پیښه تر منځته راشي، خلک یو خوندي ځای ته ولاړ شي، ځکه دوی خو خپل هغه ساحو کې ژوند کوي او په ټول د تاریخ کې دوی د خپل مشران نه پښتنه وکړي ته کوم ساحو پورې سیلونه راځي. نو هغه سیلبر ساحه دی دوی تخلیه کی او هڅه دی وکړي چې دونه لرې ساحو ته چې سیلاب هلته نشي تللی یو څه مرتفع ساحه دي هغه کې استوګن شي. او بل مهم دا دی چې اپ ستریم یا په بره باندې چې کوم کلی دي په پورتنۍ ساحو کې خلک چلته کله سیلاب راشي دوی کولای شي چې دوی نه کوس کلی دي هغه سره په تلیفون باندې خبر کی چې تاسو سیل در روان دی او ځان خوندي کړئ.
مننه صادق صاحب، ورسته پښتنه دا ده چې اوسنی ورښتونه او وچکالی دا وضعیت چې مونګورو په افغانستان کې دا ټول غیر عادي ښکاریږي، دا نړیوال اقلیمی بدلون سره څومره اړیکه لري او آیا په افغانستان کې مخنیوي ممکن دی؟
د اقلیم بدلون افغانستان کې نه یوازې چې بلکې په ټول نړۍ کې د تاثیرات لیدل شوی دي. اکثریت طبیعي پیښې چې اوس کې د اقلیم د بدلون د خاطر دی او افغانستان چون غرنۍ هیواد دی هلته په لوړو ساحو کې ورښت د واورې په شکل باندې کیږي او هلته ذخیره کیږي بیا په جریان د کال کې وخت کله چې د اقلیم بدلون نه و رامنځته شوی اوبه په نورمال شکل باندې د هغو ساحو نه د واورو د یخچالونه ویلې کیدلې او د سیندونو طریقه بیا جریان پیدا کولو خلکو په جریان د کال کې دغو نه استفاده کړه خو چون اوس تغییر اقلیم رامنځته شوی دی تودوخه لوړه ده نو هغه سرعت د ویلې کیدو د هغه زیات شوی دی د واورو د یخچالونو او په زمن کې شنه پوښونه چې دي یعنی بوټي چې دي په لوړو ساحو کې یا واټر شیډو کې هغه کم شوي دي چون د حیواناتو لپاره همدارنګه د سون دپاره خلک هغه ته ډېر استفاده کوي چون دی کافي هغه خوراکي د حیواناتو لپاره نه لري نو دا سیلابونه مستقیم اثر د تغییر اقلیم دی چې په افغانستان کې موږ وسوینو.
د چاپیریال ساتنې متخصص واحد صدیقي و چې ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
او اوسم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه او
ما د اوبو او برښنا له وزیر څخه دا خواهش ده چې د غزندور ته د احاط راواسي د خلکو حال دی معلوم کی ځانته دا خلک د ډیر مشکلات سره مخ دي او به پر یو سل واټیا غاز په برمو کې نسته اوس پر می درې درې سو متر ته شبکې دل واړي نو بالا د خلکو تر واسټیر دی په سل پیسه د کیا چا پیسه د خلک بارسي ویږي نو د غزندور ته د والیا کانال جر ته جر وکاږي بوت ډیر نږدې منګر موږ منځکا وچه دا غټه ساحه د ګور زار شاد واس خدري سو شپته کاريزو اوس درې وسو کاريز لري منځکا را ده نو هله کوچ دا کار جر تر جر وسی په درناوی د پیغام خبرولو په هله. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت د زنداور کجکی ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ وب ډیر کښته دي پر 200 متر باندې دي 200 متر موږ د څخه اوبر اکارو نو موږ د حکومت طالبانو ته دا غوښتنه ده چې موږ ته دا والو وکاږي. موږ د ډیر سخت مشکل سره مخامخ یو د چشنګو بلانه لرو لاس لاک کالداري مصرف پر راځي چې یوازې د چشنګو بسړي برابرې.
د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسدالله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه می اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده. د چشاک اوبه نه پیدا کیږي. اکثره باغونه او درختی مو وچ شوی دي. کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي. چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخواته مخه کړې ده. کډي مو بارېږي د ښارونو وخواته ځي. کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي. زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحجی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. مخکې په هلمند کې به متاجینو د هیروینو څخه استفاده کول او هغه بیا سکوله. نو اوس دغه د چشیا فنامه چې دا کوم نشي توکي چې دغه استعمالي د دو کاروبار اوس په هلمند کې بيخي ډېر سوی دی. اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دغه کاروباریان او خرڅونکو سره سخت چلند وکړي او دغه مخنیوي وکړي. کچېری دا ونه کې نه دغه بوټي متاجن به نور هم ډېر سي او دا بیا یو جدي خطرې ټولنې ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خدای دې وکړي چې زما آواز پر ټول میډیا پر ورسېږي. زه پیغام آزادۍ ته یو پیغام لرم چې دغه افغانستان کې د خلکو ژوند د بل خصوصا د سیاست او ژوند په ډېره خطره کې په ډېره مشکلاتو کې دی. هیڅ نوه تحفظ نشته دی، هیڅ نوه آرامي نشته، سکون نشته دی. ډاکټر ته تللی نه شي، چېرته به تللی نه شي، کار کسب نشته دی، خوراک سسکا طریقه نشته دی. خارجي کوم کومکونه دي هغه ټول په مطلبونو دي، په واسطو دي. څوک چا سره برای راست نه کومک کوي، نه مدد کوي، نه امداد کوي. که چا څوک څوک پیژني ور سره شل ځای کومکونه کېږي، که څوک څوک نه پیژني هغې نه رنګا رنګ تقاضاوې کېږي، که د یو این کومک دی، که د ډبلیو ایف پی کومک دی، که هر یو خارجي کومکونه دي، یا ماشونه دي، یا نقدي کومک دی، یا خوراکه کومک دی. هیڅ یو چاته په صحیح طریقه نه ورکړ کېږي او نه څوک ورکوي په راستي مستحقته نه ورکړ کېږي. دومره حده پورې ظلم دی چې هیڅ حد نشته دی. په لحاظ د خدای زموږ د خلکو غم وخورئ. مونږ د دغه کفر ظلم د لاسه نور ډېر په تنګ راغلي. ډېر خلکو پکې خودکشیانې وکړه، ډېر خلک پکې مړه ژوندې ورک شول. زه غواړم چې دغه غږ ټوله دنیا ته ورسیږي.
ازادي راډیو کارکوونکو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. عارف الله عادل احمد اقبال څخه مې دا پیغام پرې ایښی دی تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي، سالات او ایم ټی این او روشن او افغان او دغه کومې شبکې چې دي، دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې خو دو بانه وو چې مونږ پایې وهل کېږي او په امن ساحه کې نه دي او ستونزه ورته جوړېږي. د کبله مونږ انټرنیټ قیمت خرڅوو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول په لوړه بیا هغه کڅوړې ترلاسه کوي خلک. او اوس خو د عمارت په وخت کې خو داسې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیاد رسېدلي یا کومې بلې هغه ته زیاد رسېدلی وي. خو دوی بیا هم هماغه په پخواني ریټونو کې دي، بېخي هغه بیې راکبه کړې ده. په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00420 21 24 201.
شي ځاني مرګ شي مړ شي جنگ ځاني مرګا نم غوند ری به می غنم رنگ ځاني مرګا نم غوند ری به می غنم رنگ ځاني مرګا